آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. نن سه شنبه ده د 1300 کال د تلی د میاشتې دریمه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 25مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو درې اویایمه کلنۍ غونډه پیل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې خبره ده چې سږ کال د تیر کال نه په ملکي تلفاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. روسیه وایي په راتلونکو هفتو کې سوریې ته S-30 ډوله نور پرمختللي راکټونه ورکوي، او د سویډن پارلمان رای ورکړې ده چې صدراعظم سټیفن لووین دی له وظیفې نه لرې شي.
درنو اوریدونکو، نن په خبرونه کې په خبرونو برسیره دا راپورټونه هم لرو. د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې ته د جمهور رئیس ټرمپ د وینا مهم ټکي در اورو.
If we take these steps together, we can save the lives of countless people in all corners of the world.
د ننګرهار په ولایت کې د خوګیانو زون درو ولسوالیو قومي مشرانو احتجاجي غونډه کړې ده.
هم د رئیس جمهور د ننګرهار دی والی صاحب نه داده چې په دغه خوار او بیچاره ملت باندې لګ رحم وکړي، په وره همیږي.
او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د کلنۍ غونډې په اړه رپورټونه او مرکې هم لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو درې اویایمه کلنۍ غونډه پیل شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي غونډه پرانسته. زمونږ همکار شکیب دوست همدا اوس په نیویارک کې ده. دوست صاحب، غونډه خو روانه ده، څوک غږیږي همدا اوس؟
سلام دې وژنې تاسو ته درنو اوریدونکو ته. بلې، غونډه همدا اوس روانه ده. په پام کې ده چې په څو دوه یا درې دقیقو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غونډې ته وینا وکړي. مخکې دې نه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وینا واورو، پرون د ټرمپ د ادارې ځینې غړو، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د ملي امنیت مشاورې جان بولتن، او دلته په ملګرو ملتونو کې د امریکا خاصې استازي نیکی هیلي وویل چې په پام کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن پر دو مهمو موضوعګانو تمرکز وکړي.
بله.
یو به له ایران سره د امریکا اړیکې وي، او بیا به د شمالي کوریا د اټومي د وسلې کولو پر مسلې وغږېږي.
ډېره مننه. نورې غټې خبرې به چون غونډه شروع کیږي او ډونالډ ټرمپ غږیږي، غټې خبرې به د خبرونو نه وروسته اوریدونکو ته ووایي. مننه، کور ودان. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د نړۍ خبرونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې خبره ده چې سږ کال د تیر کال نه په ملکي تلفاتو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. د یوناما په بیانیه کې چې نن خپره شوې ویل شوي دي چې د 2013 کال په اولو شپږو میاشتو کې 109 ملکي افغانان په هوایي بمباریو کې وژل شوي او 204 نور زخمي شوي دي. د تلفاتو دغه شمیر د 2013 کال په نسبت په ملکي تلفاتو کې 25% زیاتوالی څرګندوي. یوناما اندېښنه ښودلې ده چې په ټولو هوایي بریدونو کې د ملکي تلفاتو له نیمایي نه زیاته برخه ښځې او ماشومان دي. یوناما په دغو پیښو کې 25% د افغانستان قواوې، 15% بارني قواوې، او 3% د حکومت مخالف ناپیژندل شوي وسلوال ګروپونه ګرم بولي. د ادارې په جګړه کې شامل خواو ته تجویز کړی دی چې د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د نړیوالو بشري قوانینو رعایت وکړي. د قندهار د ولایت امنیتي مقاماتو ادعا کړې ده چې د افغانستان قواوو د دوشنبه د ورځې رئیس د دغه ولایت په لویدیز کې د وسلوالو طالبانو په مرکزونو باندې حمله کړې دي، او وڅلوېختنه وسلوال طالبان وژلي دي. چارواکي وایي چې د وسلوالو په ضد دا عملیات د ځانګړو افغان قواوو لخوا د قندهار او د هلمند ولایتونو په سرحدي سیمو کې شوي دي. امنیتي مقاماتو ویلي دي چې د قاطع ماموریت هوایي قواو هم په دغو عملیاتو کې برخه اخیستې ده. طالبانو په دې حق لا تر اوسه سندي ویلي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي پلان نه لري چې په دې هفته کې د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې چې د ګډون لپاره نیویارک ته راځي د امریکا د جمهور رئیس سره وګوري. روحانی د امریکا هغه تبصری چې جمهور رئیس ترامپ خبرو ته تیار دی رد کړی دی. حسن روحانی د دوشنبه په ورځ د ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د ترامپ سره چې امریکای د ایران او د شپږو قدرتونو د ترمنځ د ایران د اتمی موافقه نه ایستلې ده د غونډې کوم پلان نه لري. د ایران روحانی مشر په امریکا، سعودي عربستان او په عربي متحده ایالاتو باندې وبخې په عربي متحده اماراتو باندې تور لګولې دی چې د ایران په جنوب لویدیځ خار اهواز کې د مرګانۍ حمله د عملیاتو د عاملانو حمایت کوي. آیت الله علی خامنه‌ای د دوشنبه په ورځ په تهران کې د ورزشکارانو سره د لیدو په وخت کې ویلي دي چې کوم کسانو چې دا برید کړی دی سخته سزا به وویني. یو عربي بیلتون غوښتونکي ګروپ د دې حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. روسیه ویلي دي چې سوریې ته پرمختللي راکټونه ورکوي. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
روسیه وایي د اسرائیلو د اعتراضونو باوجود به په راتلونکو هفتو کې سوریې ته د دفاعي سیستم اس 3D نور پرمختللي راکټونه ورکړي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شوګیو وویل جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغې پیښې نه وروسته د سوریې د دفاعي سیستم د تقوی امر وکړ چې د سوریې هوایی دفاعي قوې یوه روسي الوتکه چې د اسرائیلي الوتکې ګمان یې پرې کړی و وویشته او 15 روسان پکې ووژل شلو. زامن مماند، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا حکومت د هغه تحقیرآمیز رپورټ په خپرولو کې د ملګرو ملتونو سره لاس یو کړی دی چې د میانمار په ختیځه برخه کې د امنیتي قوې د حملو په باره کې دی. په دغه رپورټ کې د میانمار په پوځ تور لګول شوی دی چې د روهینګیایي قوم د اقلیت مسلمانانو د قتل عام، ډله ییزو جنسي تیریو او نورو ظلمونو منظم پلان یې سنجولی و او عملي کړی دی. د امریکایي مامورینو د وینا له قراره کېدای شي چې د دې رپورټ نتایج د میانمار په حکومتي ادارو او پوځ باندې د نورو بندیزونو سبب شي. دغه راپور د هغو سلګونو زرو روهنګیایانو له جملې نه د زرو تنو سره د مرکو په اساس لیکل شوی دی چې بنګلادیش ته تښتېدلي دي او هلته په کمپونو کې دېره دي. د سویډن پارلمان رای ورکړی دی چې صدر اعظم سټیفن لوون له وظیفې نه لرې شي. د سویډن د حکومت مخالفه میانه روه خی اړخې ډلې او همدغه راز سخت دریځو خی اړخو وکیلانو نن د سیشن په ورځ د صدر اعظم نه د اعتماد د سلوولو په پلوي رای ورکړه. د دې اقدام نه مخکې په سویډن کې انتخابات شوي او هیڅ ډلې اکثریت نه دی ګټلې. نن د سیشن په ورځ د سلب اعتماد پرې ګیري کې د سټیفن د پلویانو د رایو نه د هغه د مخالفانو رای 2.5 زیاتې وي. ویل کیږي چې د رای ګیري نه وروسته لوین خبریالانو ته ویلي دي چې که د پارلمان رئیس ترې نه وغواړي کارته به ادامه ورکړي. چین نن ویلي دي دا ناممکنه ده چې امریکا د ګمرکي مالیات ولګوي او چین د امریکا سره په سوداګرۍ مذاکره وکړي. په چینایي مالونو باندې د امریکا د 200 میلیارد ډالرو د ګمرکي محصول د لګولو نه پس د چین د تجارت د وزارت معاون وانګ شواین ویلي دي چې بیجینګ غواړي مذاکره وکړي خو دواړه خواوې باید یو بل ته په درناوي او برابر چلند قانع وي. د امریکا سترې محکمې ته د نومول شوي قاضي لخوا د جنسي زورونې تورونه رد کړی شوي دي. د دې خبر تفصیل شافیع سردار لولي.
د امریکا سترې محکمې ته د جمهور رئیس ترامپ نومول شوي قاضي بریت کاونا هغه رپورټونه رد کړل چې د لیسې په دوره کې یې د یوې نجلۍ په ادعا د جنسي آزار هڅه کړې وه او د پوهنتون په دوره کې یې د محصلینو په مخ کې ځان بربند کړی و. کریستن بلازی فورد پر قاضي کاونا تور لګولی و چې د لیسې په دوره کې یې پر هغې د جنسي تیري کوشش کړی و او دوهمې ښځې تازه ادعا کړې چې کاونا د یل په پوهنتون کې د محصلۍ په دوره کې ځان بربند کړی و. خو قاضي کاونا پرون د فاکس نیوز د تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په لیسې او د پوهنتون په دوره کې د هیچ چا سره جنسي اړیکې نه درلودې. شافیع سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. شاوخوا 400 هغه پنه غوښتون کې چې د یونان د لیسبوس د جزیرې موریا کمپ کې ساتل شوی وو، نن د سه‌شنبه په ورځ سهار وختي د پاریس بندر ته ورسول شول او له هغه ځایه به د مرکزي ساحو په کمپونو کې او همداشتن د استوګنې سیمو ته انتقال کړی شي. اکثریت دا پنه غوښتون کې د سوریې، افغانستان او د افریقایي هیوادونو دي. د کریستی په نوم د داوطلبۍ اداره وایي اټکل کېږي چې یو ډیر ښایسته رون ګلابي رنګ الماس په 50 میلیون ډالر خرڅ شي. د ګانو د دې کمپنۍ رئیس ویلی دی چې دغه الماس 13.6 قیراته دی. په دغه سې رانه ګلابي رنګ الماسونو کې به دا الماس ډیر غټ الماس وي چې د دې کمپنۍ د داوطلبۍ په تاریخ کې به خرڅ شي. د الماس په دې هفته کې د لیلام نه مخکې په لندن کې د نندارې دپاره ایښودل کېږي او د نومبر په 14 د سویزرلند د جینوا په ښار کې نمایش ته ایښودل کېږي. یو هندي او یو آیرلندی مانوبه چې د هند په سمندر کې په یوې لرې ساحې کې د تخریب شوو کښتیو نه ایستل شوي دي، د سمندر نه چې کله وچې ته ورسیږي د رسیدو سره سم به ترتیبي معایناتو لاندې ونیول شي. یوې فرانسوي بیړۍ دغه مانوګان د استرالیا په ختیځ ساحل کې د سمندر نه ایستلی دي. د نړۍ خبرونه همدلته پای ته ورسېدل، خو د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه پیل شوې ده. همدا اوس جمهور رئیس ټرمپ خبرې کوي، نو ایوب خاورین صاحب به د دوی د خبرو غټکی اورېدونکو ته ووایي. څنګه خاورین صاحب؟
ډېره مننه زیبا خادم خور، زه به هڅه وکړم چې هغه مهم
ټکي راواخلې.
ډېره مننه.
They can better work together to secure the blessings of safety, prosperity and peace. Each of us here today
مختول نن چې دلته ټول سیویو دی او د ځنګړو کلتورونو هیوادونو نمائندګی کوي، او هغه خلک چې په تاریخي لحاظ په خپلو فرهنګونو او کلتورونو سابقه لري او یاداشتونه لري او د دې تجربه هم لري چې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ سابقې هم لرو. هر یو هیواد، هر څوک د دې اختیار لري چې په خپل فرهنګ او خپل کلتور یا او په خپلو دود او دستور باندې ژوند وکړي او په خپلو عقیدو باندې پرمخ ولاړ شي. د امریکا متحده ایالات هیچا ته دا نه وایي چې دا ډول ژوند وکړي. هر څوک د دې ازادي لري چې د خپل کلتوري ارزښتونه ژوندۍ وساتي او د هغې په اساس خپل ژوند وکړي. موږ یوازې زموږ د خپل خپلواکۍ غوښتنه کوو چې هر څوک د متحده ایالاتو د ازادۍ احترام وکړي لکه څنګه چې موږ د نورو کوو. د شمالي کوریا سره موږ په خبرو اترو اخته شوي چې د هلته د جنوبي کوریا سره چې کومه
We had highly productive conversations and meetings. And we agreed that it was in both countries' interest to pursue the denuclearization of the Korean Peninsula. Since that meeting we have already seen a number of encouraging measures that few could have imagined.
تر ولیدل او هغه غونډه په فایل وو اقلا دومره شوي دي چې اوس راکټونه یو خوا بل خوا موږ نه وینو. بندیان زموږ را خوشی شوي دي او د هغو خلکو چې هلته یې د پخواني په جګړه کې د وژل سویو مړیو جسدونه هغه پاتشونی چې دی ورته وایي هغه ځینې راوړل سوي دي. نو خوږو اورېدونکو، همدا اوس وینا د جمهور رئیس ټرمپ ادامه لري. د په پیل کې د هیوادونو ترمنځ د سولې او د ارامتیا غوښتنه وکړه او دا یې وویل چې متحده ایالات د چا په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي او همدا غوښتنه د نورو هیوادونو څخه هم کوي چې د امریکا په چارو کې د امریکا په خپلواکۍ ته احترام وکړي.
خاورین صاحب ډیر مننه د افغانستان په ارتباط کې خبرې کیږي د امریکا غو خبريال شکیب دو سال تده غټ کې بیاغي روس سره واخلي او همدا شند جمهور رئیس او نور مشرانو د خبرو د غټو ټکو راپورټونه په آینده خبرونو کې خبرو راسن او هم سبتی ډول
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15
تاسو د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې ته د جمهور رئیس ټرمپ د وینا مهم ټکي واورېدل خو اوس براسو زموږ د خبرونې نورو رپورټونو ته د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی دفتر یوناما وایي په افغانستان کې د هوایي بریدونو په نتیجه کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې ډیر زیاتوالی راغلی دی یوناما وایي تر 25% پورې د تلفات د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې پیښ شوي خو د دفاع وزارت دا شمیرنې نه مني پامکړي په دې حکله د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده
د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تېر کال د همدې مودې پرتله په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې په کچه کې 25% زیاتوالی راغلی دی یوناما د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د 2013 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 109 ملکي افغانان د هوایي بریدونو له امله وژل شوي او 204 تنه نور ټپیان شوي چې دا شمېرې د 2018 کال د همدې مودې پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 25% زیاتوالی ښیي یوناما ویلي چې په هوایي بریدونو کې ملکیانو ته د پیښ شوي مرګ ژوبلې له نیمې څخه زیات قربانیانې ښځې او ماشومان یوناما د دغو بریدونو 25% مسؤلیت پر افغان هوایي ځواکونو 15% په بهرنیو ځواکونو او 3% پر ناپېژانده افغان دولت پلوه ځواکونو باندې اچولی دی یوناما په دغه اعلامیه کې درې ورځې وړاندې د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ کې د یو ښوونکي په کور هوایي بریدونو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې په دغه برید د خزو ماشومان په ګډون نه تنه وژل شوي یوناما ویلي چې د برید ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي وو چې د یوې بلې کورنۍ څخه بیا شپږ تنه نور غړي په دغه برید کې ټپیان شوي دي یوناما په بیان کې راغلي چې لا تر اوسه دا څرګنده شوي نه ده چې دغه هوایي برید افغان او که بهرنیو هوایي ځواکونو کړی دی په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو د کاپیسا ولایت تګاو په ولسوالۍ کې د هوایي برید له امله ملکي وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه خبرګون نه دی ښودلی خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې کوي د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال جنرال محمد رادمنش دی یوناما د اعلامیې په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د افغان هوایي ځواکونو لخوا تر 25% پورې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما راپور نه مني ښاغلي رادمنش ویل چې کوم شمېرې چې یوناما خبرې کړي تلفات دومره نه دي
درست است تلفات به وجود آمده مشکلات به وجود آمده
سمره تلفات رامنځته شوي مشکلات رامخته شوي ولې موږ د امکان تر بریده هڅه کوو د وضعیت ارزونه وکړو او د پلاتونو پر اساس د هغه چا سره چې عسکري تالیف یې پورته کړی وي د عدلي تعقیب لاندې نیول کیږي
ایګر قرار میگیره
جنرال رادمانی شویل چې وسوال مخالفان د وسیدان د کورن څخه د سپرت په توګه کار اخلي چې د ملکی وګړو تلفاتو سبب ګرځي خو طالبان د ملکی وګړو څخه د سپرت په توګه د کار اخیستلو په باب د افغان امنیتي ادارو چارواکو سرګندونی تل ردی کړی دي د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې په هوایي بریدونو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اکثره د ناسمو اطلاعاتو په اساس رامنځته کیږي د پوځي چارو کارپو جاوید کویسانی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې کیدای شي د راټول شویو اطلاعاتو او د دغو اطلاعاتو پر اساس د کیدونکو عملیاتو ترمنځ د واټن د زیاتوالي له امله دغه
اطلاعاتی را که برای نیروهای خاصی افغان
کوم اطلاعات چې افغان ځانګړو ځواکونو او یا هم عملیاتي ځواکونو ته ورکول کیږي کوردینات او یا هم هغه ځایونه چې هلته مخالف وسلوال ځای پر ځای وي کله چې دوی عملیات ترسره کوي شاید د وخت د مودې له امله تلفات رامنځته شي یعنی یو ساعت یا دوه ساعت وخت واوړي اطلاعات بیا نه کنټرولېږي په هغو ادرسونو کې ملکي وګړي تلفات ویني د یو خبر پر اساس چې عملیات ترسره کیږي په ځانګړي ډول هوایی عملیات باید د یو دوه یا دریو منابعو څخه تایید شي
یوناما پر مسؤولو خواه غږ کړی چې په هوایي بریدونو کې ملکي وګړو ته د اوختي مرګ ژوبلې د لاملونو روښانه کولو لپاره په خپلواکه بېپرې شفافه او اغېزمنه توګه څېړنې وکړي دغې ادارې په جګړه کې ښکېلو خواو ته یادونه کړې چې د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب ته دي جدي پاملرنه وکړي او د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دي نړیوالو بشردوستانه قوانینو ته په پام اغېزمن ګامونه پورته کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې 50% پولیس او امنیتي مسؤلین لسترو باروړونکو موټرو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي نور حال زموږ د خبریالي لیمین نیازی پر رپورټ کې واوري
د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وای چې د افغانستان د ټولو لویو لارو په 300 چک پوینټونو یې نظارت کړی او دا یې معلومه کړې چې د افغانستان 95% پولیس او امنیتي ځواکونه له باروړونکو موټرو څخه پیسې او په زوره ونډه اخلي. د یاد بنسټ یو غړي ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل چې پولیس د پیسو په مقابل کې ډیر وزن لرونکي باروړونکي موټرو ته اجازه ورکوي چې لویو لارو ته دننه شي. ښاغلي ناصری زیاته کړه
د 50% پولیس او امنیتي ځواکونه په لویو لارو کې له باروړونکو لاروی څخه خازي اخلي. دغه خازي دوه منفي اغیز لري. لومړی دا چې د لوړ تناژ لرونکي لاروی ته اجازه ورکوي چې تر سړکونو تیر سي او هغه پیسو چې په پخو سړکونو لګول سوي دي حیفا او میل کیږي، او دوهم دا چې هغه لاروی ته اجازه ورکول کیږي چې غیر قانوني توکي بار کړي دي.
خو د کورنیو چارو وزارت بیا د شفافیت د سار بنسټ لخوا په دغه کچه له باروړونکو موټرو څخه د پولیسو لخوا د ونډې اخیستل ردوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي امریکا غږ ته وویل
بنسټ کوم موارد چې وړاندې کړي او دا اقتصادي چې ښودله دا موږ ردوو په دې شکل نشته، خو له شک پرته خوځوی چې په ځینو مواردو کې اخیستل کېږي دې نه ګزارشونه موږ ته هم راغلي دي او په دې باندې څوک سترګې نه شي پټولی. ځینو مواردو کې موږ تاییدوو، هغه ګراف چې دوی وړاندې کړی دی هغه موږ په کلکه ردوو، په دو شکل نه دی. دا اقتصادي دونه نه ده. د کورنیو چارو وزیر ټولو زیرابطو ارګانو ته هم په مرکز کې او هم په ولایاتو کې خصوصا کشف او استخبارات ته یې په ډېره جدي توګه دا هدایت ورکړی دی، هم په شفافي توګه او هم په تحریري توګه چې د دغې مواردو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د بهر څخه افغانستان ته د بار وړونکو موټرو په واسطه د بار د لیک د کچې د ارزونې لپاره په کابل او یو شمیر سرحدي بندرونو کې د لوړ تناژ لرونکي تلې نصب کړي، چې اوس د ټولګټو وزارت چارواکي وایي د بار د اندازه کولو په بهیر کې د شفافیت لپاره د بار وړونکو موټرو د تناژ کنټرول برېښنایي کوي. د ټولګټو وزارت د حفظ او مراقبت برخې معین عبدالرحمن صلاحي وویل د بار وړونکو موټرونو د تناژ کنټرول سربیره د فساد او په غیر قانوني ډول د پیسو د اخیستلو مخنیوی هم په دغه طرحه کې شامل دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ننګرهار په ولایت کې د خوږیانو زون درو ولسوالیو قومي مشرانو خبرداری ورکړی دی چې که د 02 ځانګړو افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخنیوی ونسي نو د حکومت پر ضد به پاڅون وکړي. دوی دا خبرې نن په جلال آباد کې کړې دي.
د خوګیانو د لسکونو قومي مشرانو غبرګون هغو وروستیو عملیاتو ته چې د 02 په نوم افغان ځانګړو ځواکونو کړي وو او د دوی په باور لسکونه ولسی خلک پکې وژل شوي دي. د خوګیانو حصارک او شیرزاد ولسوالو لسکونه قومي مشران په جلال آباد کې راټول شوي او رسنیو ته ویل چې 02 ځواکونو 13 میاشت کې لسکونه ولسی وګړي چې ښځې او ماشومان پکې دي وژلي دي. عزیز خوګیانی مدني فعال او قومي مخور دی.
د شیرزاد ولسوالۍ کې چې معلومات ماته ډیر زیات دی، 60 کسان کم زیات شهیدان کړي دي. د دې سره ترڅنګ پورې مرکخیل یوه سیمه د هغې کې د 26 کسان یا غتله شهیدان کړي دي. بیا دویمه د شیرزاد ولسوالۍ د پټلو ساحه د 19 کسان هلته شهید کړي دي. زوسرخاب په منطقه کې 18 کسان هلته شهیدان کړي چې د یو کور په کې 8 نفره دي.
دوی وایي د عملیاتو مخنیوی نه کوي خو د ولسي خلکو وژل کېدو له حکومت زړه توري کړي دي. قومي مشر ملک دلاور:
که دولت وغواړي چې په حقیقت کې هر هغه څوک چې هغه ورانکاری دي د وطن او د ملت په ضد باندې دي، که د هغوی په ضد دوی عملیات ترسره کوي، د هغوی ځایونه مشخص دي، د هغوی هر څه دوی له پته لګیږي. خو د موږ غوښتنه بیا هم د رئیس جمهور د ننګرهار د والي صاحب نه دا ده چې په دغه خوار او بیچاره ملت باندې لږ رحم وکړي، په ورحمېږي.
د خوګیانو ځون قومي مشران وایي که غوښتنې ونه منل شي نو نورې د صبر کاسه په ډکېدو ده.
داسې د کرکټ میدان نه دی، چار اړخله د بالو وایلو چار اړخله لاړو، دلته ولس دردېږي، دلته نور مشکلات راځي. او د منګه غوښتنه د جمهور صاحب نه دی نه مخکې چې د خوګیانو د درې ولسوالۍ پاڅون له مجبوره شي دینه مخکې چې نور کوم قدمونه واخلي باید مخ تر مخه اجرات وشي او دغه مخنیوي وشي.
قومي مشرانو ویل 02 13 میاش کې د خوګیانو زندري ولسوالیو کې تر 115 ملکیان وژل دي، خو حکومتي مقاماتو په دومره شمیر د ملکیانو د وژل کېدو پخلی نه دی کړی. د ننګرهار د والی ویانت الله خوګیانی وایي 02 ځانګړو ځواکونو په خوګیانو او نورو ولسوالو کې عملیات د ولایتي ادارې له همغږۍ پرته کړي. خطی زون کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په ننګرهار کې د 02 ځانګړو ځواکونو عملیات خپل سری ګڼلی او وایي ډیر کله پکې ملکیان نه خکېږي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 نوي اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د قلیزال اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې د بیا رغونې هیڅ داسې پروژه نه ده تطبیق سوې چې خلکو ته یې ګټه ورسي. اوس لوی پروژې چې ارمالی سوي د ناامنۍ له امله کار ځینې اخیستل کیږي. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن رپورټ لري.
د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دغه ولسوالۍ د قندوز له نورو سیمو وروسته پاتې ده او اوسیدونکي په هر اړخ کې پریمانه ستونزې لري. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې یوازې په ویالو واړه پلچکونه جوړ شوي، خو په سړکونو کې پیاده تګ ګران دی او خلک یې له تیرو څو کلونو را په دې خوا جګړو ځپلي او د ژوند اسانتیا نه لري. د قلیزال یو تن اوسیدونکی مومن وایي چې د سربندونو، برېښنا، کلینیکونو او نورو سهولتونو نشتوالی د سیمې د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغېز کړی. هغه زیاتوي چې ځوانان یې له لوړو زده کړو او نورو اجتماعي روابطو پاتې دي. مومن زیاتوي چې د دوی په ولسوالۍ کې د معتادینو کلینیک هم جوړ شوی، خو د دوی په درد دوا نه شو. او زیاتوي چې د سین پر سر جوړ شوی لوی پول یې وسلوالو طالبانو الوزولې چې اوس له ستونزو سره مخ دي. نوموړی د قلیزال په کلینیک کې د یوې قابلې موجودیت د خلکو لپاره غنیمت ګڼي، وایي چې یو څه یې پرې زړه ډاډه دی. هغه د قلیزال او قندوز ترمنځ د سرک جغل کېدل یوه لاسته راوړنه ګڼي، خو د برېښنا نه موجودیت د سیمې د خلکو ستونزه.
ا دغه په خوانه خو بالکل مونږ زای په یو بیخي نه ستاسو په لاسوال کې چل نسته. دغه بعد ورونه وسته دا کال امکان کې چې بعد سولر بورا کړ مخ خو بیخي دا شای نه وو.
د قلیزال یو بل اوسیدونکو جمعه خان بیا وایي چې د دوی خلک ورسته پاتې ساتل شوی دي.
مردم ولسوالۍ قلیزال از جمله مردم عقب نگا تاشته شده افغانستان.
د قلیزال خلک د افغانستان له ورسته پاتې ساتل شو خلکو له جملې څخه دي، باید دوی ته حق ورکړل شي. د قالینو په وبدلو زراعت، باغداري، مالداري کې هم زیاتی ستونزې لري، خو هیڅوک یې مشکلاتو ته غوږ نه نیسي. قلیزال ولسوالۍ د قندوز د مرکز شمال لویدیز لور ته په 55 کیلومتره کې د امود سیند پر غاړه پرته سیمه ده. د دغې ولسوالۍ اکثره خزینه اوسیدونکي قالین یو بیا او نارینه په دهقانۍ کې مصروف دي. په تیرو دریو کالو کې وسلوالو طالبانو دوه ځل دغه ولسوالۍ ونیول او دولتي ودانۍ یې تخریب کړې. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو، زموږ په بل خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم واوري چې د خوست ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله اوس د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین په اهمیت خلک پوه سوي دي او د هر کمپاین پر مهال خپلو ماشومانو ته د ګوزن څاڅکي ورکوي. په دې ولایت کې هم له تیرې ورځې راهیسې د پولیو واکسین فرعي کمپاین جریان لري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د واکسین له یوې روغتیایي ډلې سره د خوست په ولایت کې د ګوربوز په ولسوالۍ ته تللی وو او ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکول د جریان په حق له موږ ته راپور رسولی دی. لکه څنګه چې مې ویل په خپله خپرونه کې به تاسو واورئ. په همدې سره زموږ د خپرونه پای ته رسیږي، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.